السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي د ورځنیو مسایلو او بحثونو پروګرام لرو. د افغانستان لوی سارانوالۍ رپورټ ورکړی دی چې په تیرو شلو میاشتو کې د فساد ضد عدلي او قضایي مرکز د جوړېدو رئیس په یو نیم زر قضیو کې چې د ادارې ته رسېدلي دي 15 تنه لوړ رتبه نظامي او ملکي مامورینو ته د بند سزاګانې ورکړل شوي دي. حکومت د اداري فساد ضد مبارزې کې نور څه اقدامات کولی شي؟ سارانوالۍ، نور مربوط مقامات او ولس په دې مبارزه کې څه همکاري کولی شي چې افغانستان حکومت د مفسد حکومتونو د لسنووزي چې اوس د رپورت له قراره په سلورم نمبر کې ده. موږ په دې مسلې باندې د بحث د پاره دوه تنه ملمانه کړی دي. د شفافیت د سار د ادارې اجرایوي رئیس سید اکرام افضلی صاحب د خبرونه ملمه ده. د سیاسي چارو تحلیلګر او ناظر مشتاق رحیم صاحب د خبرونه ملمه ده. مشتاق رحیم صاحب، پروګرام ته ستړی مشي، په خیر راغلی.
تاسو هم ستړي مشي، سلامونه نیکی هیله مې تاسو ته قدرمن افضلی صاحب ته او درمو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
ډیر مننه. وعلیکم السلام سید اکرام افضلی صاحب محترم، ستړي مشي، په خیر راغلی. افضلی صاحب په خیر راغلی، ستړي مشي. فکر کوم چې شاید لاین قطع شوی وي، دوباره به کوشش وکړو چې افضلی صاحب پروګرام ته راولو، نو یا به د سوي چې کوم تخنیکی مشکل وي زمونږ غږ بناوري. په هر صورت د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، نن په افغانستان کې د فساد ضد ادارې فساد ضد مبارزې په باره کې د حکومت د لوی سرانوالۍ د فعالیتونو پرمختګونو په باره کې غږیږو. ستاسو نظر ډیر مهم دی، کولی شئ خپل نظریات د امریکا غږ آشنا رادیو په فیسبوک کې ولیکئ. کورمدان چې تاسو خبرونه اوري او خپل نظر څرګندوي. تاسو به معلومه در نوریدونکو د سورز رئیس خصوصا د غدوتۍ ورځو کې چې دا راپورټ نشر شوی دی، په دې مسلې باندې ډیر بحثونه کیږي چې لوی سرنوالي ویل دي چې تیر شلو میاشتو کې چې د غد اداري فساد ضد مبارزې د لپاره عدلي او قضایي مرکز جوړ شوی دی، په دغه مدت کې ډېرې قضیې په دې اداره کې ثبت شوې دي، سرانوالۍ ته شکایتونه رسیدلې دي، او په دې کې چې به کومې مربوطې مسلې وي په سرانوالۍ پورې، په هغې کې چې دوی تحقیقات کړي دي او مسلې څېړلې دي، نو 15 کسانو ته د بند سزاګانې ورکړل شوې دي چې محکمې پرې حکم کړی دی او بندیان شوي دي. دې کې لوړ رتبه نظامي او ملکي مامورین دي. نو زه به یو ځل بیرته د سید اکرم افضلی صاحب خبر واخلم چې خبرونه ته راغلی یاره. افضلی صاحب محترم، ستړی مشي، په خیر راغلی.
سلامونه تاسو ته او قدرمن مشتاق رحیم صاحب ته.
کورم ودان. وعلیکم السلام. بله، نو نه پیګم چې د سې لګزر کړه په کلوب ډیر راځي چې دا به اخوته وي، تاسو خواته که زمون خواته، خو امید دی چې دا رفش چې आवाज هم صفا وریدل شي، اوریدونکو شکایتونه کې به دا غیم لینونه همیش خراب وي، دا مشکل وي تخنیکی پر صورت. ښه، درنو ملمنو دواړو ته خرغلا سویم، مننه چې پروګرام ته راغلی یاست. نو مسله خو تاسو دواړو ته او اوریدونکو ته د هر چا نه بهتره معلومه ده. نو خبره دا ده چې دغه 15 تنه چې ملک لوړ رتبه ملکی مامورین دي او نظامی مامورین دي، دا بندیان دي. د اواز اخلالي کې پروډوسر صاحب کې دي چې د دې سبا خونه ول شي، د دې مشکل یانه. ښه، نو کته سره کوشش وکړو غوړي چې کم لاین ده اخلال کیږي سره. تاسو دواړه زما خبري اوري، او بخي مشتاق رحیم صاحب او سید اکرم افضلی صاحب همداسې مشکل تاسو ملري اخلال کیږي؟ سپیکر نه خونه غږیږی تاسو؟ مشتاق رحیم صاحب
نه.
دا دواړه لینونه سره یو ځای شوي دي. پروفیسر صاحب تاسو نه خواهش کوم، دواړه لینونه یو ځای شوي دي، اخو ته څه مشکل دی؟ باید تخنیکر دی چاره وکړي. زه اخلال کیږم چاته داسې باید د سره
زما غږ خپل موقعیت تم تغیر ورکړ چې اوس څنګه اوري.
ښه، مشتاق رحیم صاحب ستاسو اواز سم شو، اخلال هم نشته دی. ودرېږي چې افضلی صاحب سوې. افضلی صاحب مهرباني. افضلی صاحب
بله، ان شاء الله چې زما غږ به سم وي.
ښه، بالکل صحیح شو، هغه مشکل رفع شو. ارڅ چې ډیر تشکر تاسو دواړو نه. خا اول افضل صاحب کتا سي دي برخه کې خپل نظر ور کوي چې د غساس ادارات چې راپور لیکي او دوی ته شکایتونه رسیږي او وس خبره ده چې د دومره کسان چې نیول شي وي دي بیا پدې کې یو نیم ځل شکایت بیا پدې کې یو سلو 15 دې شو کې دا سیړنی شي وي دي او 15 نوي کسانو ته د بند سزاګانې ورکړ شي وي دي چې لوړ رتبه مامورین دي نظامی او ملکی درست دا بندیان شي وي دي فکر کوي چې دغه سي اقدامات د دې مشکل د لپاره یعنی د سي غټوره لار ده د دې نه نور څه پکار دي دا خو ډیر کم حساب دی چې مثلا 15 نوي کسه او دغه اداره د دې نه نور څه کول شي اضافه ده نه څنګه کېده شي د دې ادارې کارونه چټک شي تاسو کوم بله
زکه تاسو نه پخره کوم چې د دوی سره وړاندې به څو کسان تر اوسه پورې محاکمه کړې وي او د فساد په تور باندې ودی زکه خپل روز سره وړاندې فساد زاله ده د محاکمه نه دی به څومره کسان تر اوسه نیولې قاضیان ها قاضیان چې رشوت خوري او د رشوت او د فساد په بنسټ باندې کار کوي څومره کسان د تر اوسه محاکمه کړې سو وړاندې پیژنې څو وکیلان پیژنې څو وزیران پیژنې تر اوسه پورې دی محاکمه کړې دا تر اوسه پورې دا هر څه روان دي نمایشي روان دي دا هر څه د لوی سره روان نه زمونږ توقع دا ده چې دی واقعا خپل کار کې جدیت ولري مداسفانه دوی استقلالات هم نه لري دوی په کار کې مداخله کوي دوی ډېر ورته هم نه لري دې کار سره وخت وځي او زه فکر کوم چې ستونزه ډېره لویه ده زمونږ د دې نه څنګه لوی سره مری دې ستونزه ته ګوري دا د حل لار نه ده بلکې دا زمونږ ستونزه نور هم زیاتوي موږ بيخي وزیر چې دلته زحته دي د سې دي بزرګونه د سې چې شتون لري د تیر حکومت نه دی او د حکومت نه او موږ خپل ډیر زیات مثالونه لرو چې وسرنواله په لوی لاس باندې د دوشو سړنن نه کوي او اجازه ورکړي چې هغه زورواکي چې په فساد خیل دي خپل فساد ته ادامه ورکړي او ډیر بخلاص لاس په خارو بازار کې وګرځي او دی خلک نه نيسي
خا دا سره پټونه موږ ته هم راغلي دي موږ نن ډیر کوشش وکړ چې د سارنوالې نه څوک په دې پروګرام کې برخه واخلي چې هغه هم خپل خبره وکړي په هر صورت ستاسو خبره خو موږ غواړو چې تاسو ملامتیا چوي په سارنوالې باندې چې اصلا فساد خپل بده اداره کې دي دوی هغه څنګه چې لازمه ده غسي اقدامات نه کوي وګورو چې مشتاق رحیم صاحب سوي دوی تاسو دواړه په افغانستان کې په ټولنه کې استه یا ورسه اوري او ویني مشتاق رحیم صاحب تاسو هم د څه فکر کوي چې لوی سارنوالی سنشي کولای او د خپل پکې داخله ده نو د شغبني وي چې غونډه سارنوالی به وي تاسو فکر کوي د یو سو کسدي چې سید زړه د اخلاص کار نه کوي خپل هم په اداري فساد کې شامل دي
زه به یو څه پراخ باسو کم پر ځای د دې چې یوازې په سارنوالی باندې تمرکز وکم زمري قدم کې منګوتاه سي د فساد بدترین حالت کې قرار لرو په نړۍ کې منګ ځای مقام درلو د سلورم تلاړو او منګوتاه سي ټول په دی پویګو چې د بدترین حالت کې د یو د حالت بدلول ډیرو هلو زلو ډیرو منډو ترړو ته ضرورت لري زه فکر کوم د دویم نه سلورم ته تک هم که څه هم بدترین حالت کې اوس نشته یو خو حداقل هغه حرکت پیل شوی دی دلته نه غواړم چې د چا د چارو ملاتړ وکم یا د چاستاینه وکم لیکن دلته موږ تاسو ګورو اته که نمایشي چاري نه هداقل شروع کوو متاسفانه په خوا خو دلته د نمایشي چاري هم موږ نه لیدلې هميشه به د ادارې جوړې دي او د فساد ضد مبارزې د متوازی ادارې منګولې دي چې جوړې شوې او دا سلسله روانه وي لیکن اوس هداقل د 15 نوي کسان کم مش نمونه خوارم ده هداقل پروسه شروع شو اساسي خبره دا ده چې موږ د دغه پروسې ملاتړ وکړو او د ملت په توګه باندې د فساد سره د مبارزې لپاره غږ پورته کړو دویم اساسي پاس دلته ده چې دغه فساد موږ په دوو برخو وېشلې یو هغه ستر او لوی فساد ته یو وړوکی فساد ته هغه پیټي کرپشن چې بولی د ټیکټ چې هغه 500 افغاني او 100 افغاني او 200 افغاني متاسفانه کله چې سړی په بدترینو حالاتو کې وي بیا دا بدترینو حالاتو کې د جرم کټګریانې معلومی وي بیا لوی کټګری لوی برخه جرم ګڼل کیږي دا وړو ته د جرم په سترګه نه کتل کیږي زمایا دیږي چې وخت کې زما د کورنیو چارو د موین سره یو باسو په یو کانفرنس یو نظر اته ویل چې 500 سل افغاني کې سړی تذکره تاییدي او 500 اخلي څه مفهوم لري نو ما وویل جناب موین سره د افغانستان د ډیر خلک داسې دي چې د یو ډالر څخه کم دی ورځنه، او د دې د ټول ورځې د مزدوري او د هلو زلو نتیجه 500 افغانۍ ده، افغانۍ دي، او دا تاسو په رشوت کې نه راولې دي. سړی د ټول ورځې زحمت صفر کیږي، د تاسو څنګه چیرته ده چې موږ دومره غټه بدبختی کې مبتلا یو چې رښتیا هم دا وړي حسره ته سنخ کاری.
لیکن اصلا هغه اصول او پرنسپ تر خو لاندې کیږي،
د عقل د غپل باید خوشایند وګڼل شي، لیکن کافي نه ده او ډیر حل ضرورت اړتیا ده.
ډیر مننه مشتاق رحیم صاحب، و بخی چې مخکې سید اکرام افضلی صاحب ویل چې دغه لوی سرنوالي ورتیا نه لري، چې دوی وایي چې دغه ولې ورتیا نه لري او څنګه ورتیا پکې پیدا کړی شي. افضلی صاحب ساسې خبره غواړم واورم.
مننه وکړنه نه به دې کې شک نشته، ځینې کارونه خو تر سره شوي دي، اما په دې رقم باندې که موږ روان یو، موږ په دې باندې هم پیږو چې دلته موږ د جنگ په حالت کې یو، زمونږ دولت د زیاتو ګواښو سره مخامخ دی، او که چېرته په دغه شکل باندې د فساد کړۍ دولت خپله ولکه کې ولري، نو زه فکر کوم چې موږ ډېر سخت ماتېدونکي حالت سره مخامخ یو، نه زمونږ نتیز واکونه به د مخالفینو مقابل کې ودرېدلی شي، نه به زمونږ دولت د خلکو اعتماد لاسته راوړلی شي، او زه خدای مکړه مونږ به داسې حالت سره مخ شو چې مونږ بېرته به شل کاله پخوا حالت ته بلاړ شو، او دغه حالت کې دا په دا رقم باندې مخکې نه شو تلای چې دا څنګه روان دي. هر څه مونږ یې ډېر نږدې نه څارو، څرنګوالی تاسو ویلې چې څنګه وړتیا نه لري، ډېره واضح خبره ده. کله چې په یوه اداره کې د فاسدینو شتون په یو اصل بدل شوي او هغه فاسدین چې هاته مجازات شوي دي، نو زه دا څرنګوال پېژنم چې مجازات شوی په فساد باندې، مشهور د زمانې فاسدین دي،
بیا
هم په دې لوی څرنګوالي کې ناستې څرنګوالان دي، دا څنګه امکان لري چې دا اداره بیا وتوانېږي په دې باندې چې د فساد ضد مبارزه وکړي؟ نو ځکه ما ویل چې دا وړتیا نه لري. دومره خبره دا ده، کله په عادي قضایي چارو کې مداخله ترسره کیږي، ولسمشر مداخله کوي، د دفتر مداخله کوي، د شاوخوا د کسان مداخله کوي، اجرائیه رئیس مداخله کوي، د شاوخوا د کسان په عادي قضایي چارو کې مداخله کوي، لوی سرنوال د تسامو او د جوړجاړۍ نه کار اخلي، زورمندان چې هلته څوک دي دا زورواکي لکه مونږ تاسو پیژنو د شاو جرګې ځینې وکیلان یا د ولسی جرګې وکیلان یا همداسې وزیران یا داسې نور کسان چې زورواکي دي، د هغوی چې کله قضیه راځي اصلا یې شخصي دي نه. زه مثالونه لرم چې تاسو وایم، د ځمکې غصب قضیه ده، په دې کابل کې دننه د لوی سرنوالۍ تر سترګو لاندې دلته ځمکه غصبېږي، او د دې په ځای باندې چې هغه غاصبین دوی ونیسي، دوی تللي دي هغه چا پسې لګېدلي دي چې هغه کوم رپورټ یې ورکړی چې راځي دلته ځمکه غصبېږي، نو هغه سړي پسې راخیستی وی چې هغه سړی اوس بدنامه کړي، هغه سړی په زندان کې واچوي، هغه سړی تهدید کړي. بل مثال تاسو ته وایم، کله چې دا تورخم نه موټر چې راځي، د سبزي موټر راځي، د میوې موټر راځي، د پاکستان نه یو طرف یوازې تورخم لاره نه ده، څلور بندرونه چې موږ د پاکستان سره لري، هر یو نه چې موټر راځي، دلته جالي سرټیفیکیټ په 3000 کلدار باندې خرڅیږي. دا قضیه چې کوم کس رپورټ کوي، هغه سره یو تهدیدیږي، هغه کسان چې کوم دغه فساد کوي، دې نظر ته زمینه مساعدوي، هغوی خلاص لاس ګرځي، یو هم څوک نه نیسي. شپږ کسان به ویل چې باید ونیول شي، کال یو نیم کال کېږي چې دا قضیه روانه ده، هیڅوک په دې اړه باندې اقدام نه کوي. ښه پوهېږي چې دا یعنې زه په دې باندې خبر یم، لویه سرمالي په دې باندې خبره ده، زراعت وزارت په دې خبر ده، د تجارت وزارت په دې خبر ده، دا جاري سرټیفیکیټ ده، هلته یو کس خپله په خپل نوم باندې سرټیفیکیټ جوړ کړی. تاسو وګورئ چې څنګه رسمي کېږي فساد، بنسټیږي فساد او رسمي کېږي فساد، او دغه سرټیفیکیټ په 3000 افغانۍ کلدار باندې خرڅېږي. بیا په دې کې د ګمرک د مدیر نه نیولی تر د ګمرک د رئیس پورې، د ننګرهار تر کابل پورې، د کابل د مشرانو جرګې پورې، تر ولسي جرګې پورې، وکیلانو پورې، تر وزیرانو پورې، په دې کې لاس لري، په دې کې برخه لري، هر څه قسم علم لري، چا سل کلداري دي، چا نیم سل کلداري دي، چا پنځه سل کلداري دي. په دې کې
سید اکرم
ټول خبر دي څنګه ولې دې مخه نیول کیږي؟
bale
سید اکرم سرټیفیکیټ اوس هم فلحال دی ویل چې شپږ کسان تاسو په دې تورونه چې دا کار تر سره کوي، اما سرټیفیکیټ نن هم خرڅیږي.
دا مننه سید اکرم افضلی صاحب، اوریدونکو ته یو ځل بیا دا خبره کوم چې نن مونږ په دې پروګرام کې ورځنی مسایلو بحثونو پروګرام کې په دې باندې غږیږو چې د سارانوالی راپور دی چې په تیرو شلو میاشتو کې یو نیم زر قضیه یا دوسیه دوی ته شکایتونه دوی ته ورغلي دي، ثبت شوي دي، او 15 کسه چې محاکمه شوي دي، هغوی بندیان شوي دي د همدغه اداري فساد ضد مسایلو کې. خو ستاسې خبرې خو ټولو واورېدلې چې وسم لا اداري فساد شته دی او خصي شته دی، او مخه نه نیول کیږي، څوک چې راپور ورکړي د هغې سره حساب کېږي، د نورو سره حساب نه کېږي. اوس نو د دغه مداخلو مخه څنګه نیول کېدی شي؟ داسې رپورټونه موږ ته پخوا راغلي دي چې د ولسي جرګې سناتوران دوی باید د خپلو موکلینو په چارو کې هغه مربوطو مقاماتو ته ورنه شي، د دوی تر څنګ ونه درېږي، د دوی په قضیو کې مداخله ونه کړي چې حکومت ته ورشي او د دوی لپاره واسطې وکړي. دا خو په ټولو باندې بندیز دی چې دوی دا کار نه شي کولای، منه دي. مګر اوس هم دا تاسې وایي چې ادامه لري، نو زه غواړم چې مشتاق رحیم صاحب ستاسې نظر واورم چې د دغسې نواقصو مخنیوی څنګه کېدای شي چې ویل کېږي حتی جمهور رئیس سرانوالی په کار کې مداخله کوي. ولې باید مداخله وکړي؟ ولې باید سیاسي چلند وشي دغسې مسایلو سره چې دغه غټ مشکل دی په افغانستان کې په نړیواله سطحه؟
ګوري، غټه ستونزه دلته دا ده چې زمونږ استاد سي حکومت په جوړجاړي باندې منځ راغلی، قانون اساسي مو نقص کړ، جوړجاړی مو وک او حکومت مو جوړ کړ. بیا په حکومت کې شته افراد ځان پورې افراد تړلي لري، همداسې سلسله ده. ستونزه دا ده چې د اوبه د سر نه خړې دي، او موږ او تاسې ضرورت لرو چې له سره یو سیاسي رښتونې اراده ور وشي. هغه کې دا وي چې که زما سیاسي ملګری وي او که ستا سیاسي ملګری پر ضد یې باید اقدام وشي. زه داسې مثالونه لرم چې افراد له دندو ګوښه شوي دي د ولسمشر لخوا نه د فساد په تور، لیکن هیڅ او سر حساب نه دی کړی.
مقصد د کار لري شوی دی، خلاص سزا یې هم دا و. بلې، یو د کار لري شوی
سزا یې هم دومره و، سزا یې هم دومره و چې له دندې ګوښه شوی، او دا هم ډیره ستره سزا ورکړل شوې ده ورته، یعنی د پسترې سزا پسترګې قتل کیږي. یو مسله اساسي مسله دا ده چې سیاسي ارادي رښتینواله باید منځ راشي، او سیاسي چلندونه شي په دې ملت باندې رحم وکړي. په دویم قدم کې موږ د ولس په توګه باندې باید غږ پورته کړو، دغه ټولنیز مسؤلیت یا سوشل ریسپانسبيليټي په مبارزه کې ډیره اساسي مسله ده. ولس درېدل څه شي دي؟ ولس درېدل دا دي چې پښتنه وکړي چې کاکا ته وی څوک او اوس څوک دا میلیارډونه ډالر یا میلیونونه ډالر چې تا پیدا کړی، میلیارډونه افغانۍ چې لري، حداقل د دې په اړه موږ غږ وکړو. هغه نمونه واخلو په چا باندې چې موږ وایو چې دا تورن دی، یعنی موږ تاسو ته ټول پیژنو د سیاسيونو په نوم چې زموږ په سر باندې حکومت کوي. دوالخیزه مبارزه ته ضرورت دی. په دریم قدم کې خبره دا ده چې د ریفورم پروسه باید تطبیق شي په بعضي مسایلو کې، مثلا د برېښنایي حکومت ولی د دې پروسه کې ګړندۍ کړی شي، تر ډېره بریده پورې موږ کولای شو چې د فساد دغه کچه راټیټه کړی شي. څلورمه مسله دا ده چې موږ د خپل سیستمونه اصلاح کو. په تور مثال ضرورت ده چې یو موټر دی په یو خاصه منطقه کې ودرېږي او اسناد دي چمتو کی، ولی مثلا من کولای شو کلمي قراردادونه د خلکو لپاره ولرو، دغه څوک چې معلومه لیک دی او داسې نور. خبره دا ده چې په لومړي قدم کې په لوی کچه باندې رښتینی سیاسي اراده چې ته سیاسي معاملې ونکو، په دویم قدم کې ولسی اراده چې الته ولس حساب شروع کی. متاسفانه دلته من ګورو چمدا ولز د داسې خلکو په شابهانه ولاند چچا چور د کوي چې کته پښتنه تر نه وکي ځانن غرمه ډوډۍ درته چې کم جب نه برابر شوی دی، کم بزنس او تجارت لري چې تا تنن د غرمه ډوډۍ درکې. بل اساسي مسله دا ده چې موږ خپل ولس هم فساد وپیژنو. فساد مثلا زم د تذکيري ریاست ته د خوشاله يم چې د قطار نه ځان څنګه تکم، او د قطار نه چې ودرېدون نفرته په 100 افغانۍ 1500 افغانۍ 1000 افغانۍ باندې وکړې شم، د خپل کار په حکومت کې خلاص کم. خپل نیسته ځوانان، خپل ځوانان شتري هغه چې نه پويږي، هغه خو نه پويږي. دا موږ چې د فساد کلتور عامو دولت په توګه باندې د دې مخنیوي وکړو. ولې زه د ته حاضر نیم چې لږه سختي تیر کم، اساسي خبره دا ده چې ولس په دې مبارزه کې لاس پکار شي، حکومتونه هم مجبوري دي چې په دې برخه کې کار وکړي.
ډیره مننه.
زه دا چې موږ ولس هم حاضر نه چې په دې ارته کې زحمت وګالو.
بله، یو بل مسله چې د راپور کې ویل شوې دي چې وایي ځینې کسان چې نقدي جریمه شوې دي د 1 میلیارډ او 600 زر افغانۍ کې د دې حکم صادر کړی دی محکمه، دغه پیسې به چیرته ځي؟ دغه چاته ورکول کیږي؟ دا پیسې به خوړل کیږي که دا امانت سپارل کیږي کومه منبع ته؟ او بخی اکرم افضلی صاحب، اکرم افضلی صاحب ستاسو معلومات څه دي؟
دا پیسې خو موږ واقعا یو د ستونزو مخکې چې ما یادونه وکړه په لوی څارنوالي کې عدلي قضایي ارګانونو کې، دا ده چې دغه ارګانونه خپلواک نه دي له سیاسي مداخلې نه، او په دې کې روڼتیا هم شتون نه لري. نو موږ واقعا نه پوهېږو چې واقعا د دې خلکو نه دا پیسې اخیستل کېږي، او دا پیسې واقعا د افغانستان بانک ته ځي او د افغانستان د حکومت عوایدو ته ځي که نه ځي. دا هغه وخت شونه ده چې یو خپلواک او شفافه اداره شتون ولري چې د هر پیسې د هر معاملې خلکو ته حساب ورکړي، د هر دوسیې خلکو ته حساب ورکړي. او زه کاملاً د مشتاق رحیم سره زه موافق یم چې موږ کله د فساد د مبارزې خبره کوو نو اړتیا دې سره چې موږ هم د مجازاتو برخه وګورو او هم د پریونشن یا د مخنیوي کارونه ترسره کړو، او د خلکو بیا رول پکې زخ زیات مهم دی. اما تاسو وګورئ چې کله چې سیاسي اراده شتون ونه لري یا ضعیفه وي لکه دا اوس حکومت چې څنګه ده، نو د خلکو ګډون به څنګه شتون وي؟ مثلا یو کار د خلکو دا کېدای شي چې کله فساد وګوري رپورټ ورکړي د فساد. نو ما مخکې دلته تاسو دوه مثالونه درکړل چې دواړو مثالو کې یعنی واقعا زه دواړه ډیر امانتدار خلک پیژنم. زه دې خبرې سره موافق یم د مشتاق رحیم صاحب چې زموږ داسې خلک چې فاسد خلک او داسې خلک شته دي چې فساد د فساد په سترګو نه ګوري او لکه
خپل ګټو ته ګوري،
پیسې ورکي او خپل کار درته خلاص کی. اما زه د دوه کسان ته زه پیژنم، دوه کسان نهایتا امانتدار خلک وینه واقعا چې زه کله کله دوی ته ګورم دوی څنګه دومره خطر ته ځان باندې منئ او تاسو دې کار پسې لګیدلی او نه پرېده، یعنی باور وکړئ چې ډیر سخت متحد خلک دي او دې کار پسې لګیدلی دي. هیڅ څوک باندې ته حاضر نشي چې هغه واقعا چې ایمان ولري او سم خلک نه وي، صادق خلک نه وي، چې دومره خطر په ځان باندې وزغمي د دې لپاره چې د وطن ګټه مطرح
دي. مشتاق رحیم صاحب
زه یاد کړم ته واخره
مهرباني،
زه دوه کسان تاسو مثال په شکل تاسو یادوم، کله چې دا نظام د دې خلکو لپاره تهدید شي، دا خلک د دې په ځای باندې چې حمایت شي دي تهدیدیږي، تاسو څنګه د خلکو بیا د تامه لري د خلکو نه چې خلک د فساد د مبارزه کې تاسو سره کار کوي؟ بل مثال چې مشتاق رحیم صاحب ورکړ د لینونو د قطارونو چې قطار کې نه دي پیسې ورکوي، زه په دې باندې خبرم دا اوس دغه تذکيري چې تصديقيږي، تاسو پیږئ چې تر څو پیسې ورنه کوي تاسو لږ ورځې غلي. زه خپل کسان پیژنم، یو کس ماته په دفتر درځي په چوغو دي خلک د دې حالت نه، وایي تر څو پیسې ورنه کوي امکان نه لري تاسو ته امضا کړي دا تصدیق به زده وکړي. د پاکستان حکومت ویلي دي چې دا چې خپل هغه ونخلې دا نوی پاسپورټونه ونخلې دا امکان نه لري چې موږ تاسو ته ویزه درکړو. دوی به څنګه کوي؟ د دې لپاره تاسو اړتیا لري چې باید خپل دغه تذکره تصدیق کړي. هلته زه فقط د کتاب ته څوک نه ګوري، پیسې ورکوي مستقیم ورته امضا کوي او زه
مشتاق رحیم صاحب ستاسو په فکر افغانستان کې په کوم دفتر کې په کومه اداره کې ډیر زیات دغه سي رشوت او واسطه او واسطه بازی او دغه سي خیانت او بوله کیږي؟ کوم ځای دی اساس په فکر کوم من بده چې هغه ډیر رشوت او اداري فساد پکې دی؟ مشتاق رحیم صاحب تاسو او افضل صاحب
فقط زبره پښتنه دې ته دا وګم چې داسې اداره راوخه چې دا پکې نه متاسفانه هر هغه اداره چې د ولس سره راکړ ورک ډیر لري الته د ستونزې شته. هر اداره یعنی موږ څه لورم نمبر یو دا په دې معنی چې په نړۍ کې څلورم مقام مو ګټل او دا څو کال دویم مقام باندې وو او دویم باندې موږ کوو چې لومړی مقام کې دا یو هیواد چې هغه موږ نه ډیر بدمرغه ده کني موږ لومړی مقام ګټل وای. داسې اراده داسې اداره به پیدا نه کړي. البته افراد مستثنا دي، په هر اداره کې افراد شته چې خلک شته، لیکن په مجموع کې ټولې ادارې متاسفانه او بیا هم به سمغه چې افضل سید ویلی بحث زده ده چې موږ څومره په سیستم باندې کار کوو، څومره حاضر یو چې سیستم جوړ کو، شفاف کو، اسری کو، تر څو د فساد سره مبارزه وکړو. خو په ځانګړي ډول بهغه ادارې چیرته چې ولس ډیر لاس بندیږي، په تور د مثال قضایي ادارې، سارنوالی دا داسې ځینې دي چې دلته ډېر خلک کړیږي، دلته د فساد هغه کچه ډېره جګه ده. خو ټولې ادارې یعنې زه نه پوهېږم چې کومه یو تاسو ته نوم واخلم چې هغه په رینکینګ کې تر نورو نه ټیټه اوسي.
مننه صادق اکرم افضلی صاحب. د سې ولس دا خبره کوي، شکایت راځي، راپور راځي چې په ځنو ساحو کې خلک ولس مجبور کیږي د خپل داوی او خبرې چي دي، چې نه خواته د حکومت د خواندوی شکایت لري یا ته پیسې غوړي، رشوت غوړي، دوی د خپل قضیه وړي مخالفینو ته چاغوي ورتال کی. نو دا کم کم زینې دي دلته سکه دي شي، د دې مخه څنګه نیول کېدې شي؟ دا غزاینه باید د زینو کې باید ول اصلاحات راشي، دلته باید فساد سره مبارزه وشي، نه ځکه چې د خو د حکومت نور پروګرامونو ته ضرر رسي، د سولې کوششونو ته ضرر رسي، د خو یعنی هغه امنیت او غسول چې راولي د افغانستان حکومت نړیوال، د خو هغه هدف ته به لا ربيخي هغه کوي کنه، منفي خو ته بيي الکی خو نه کنه. وبخي مشتاق نیم سبا غوري
اوره بس بزي اوره
افضلی صاحب سره لکه چلین خطا شوه ده. خواه که ده شی مشتاق ریم صاحب ساسی نظر با رو میره بانیو که دی برخه کسی که ده شی
بلی
سوال می امده او چه مالی تاسی صرف فکر که وی چو که حکومت ده غزت ساهو که
مخی مهم باسو که پلومری قدم که رشتون اراده ده، دویم قدم کې په ریفورم او د پروسو د بیوروکراسي د پروسو ساده کول دي، خو په ځنګل ډول هغه ادارې چې په ټولو نورو ادارو باندې په چارو کې اغیز لري، هلته باید هغه د انګلیسي په اصطلاح ټارګټډ هڅه وکړي، ډېر متمرکز هڅه وکړي، لکه سارنوالي او قضایي ادارې، عدلی ادارې، چې الته منګو تاسو د هغه ادرس نه بیا کولای شو چې هغه ادارې مو پاکې کړی شوې، په نورو ادارو کې د دوی پرمټ او پمرسته باندې کار وکړو. په دریم قدم کې دولت په دغه مبارزه کې راګډول او د هغوی غږ ته غوږ خودل، دا به زما په نظر بل پروسه اوسېږي. څلورم قدم کې هغه خلکو سره چې په فساد کې خپل پاتې شوی، په توګه مثال یو څوک دی سلویخ زریا دیر زر افغانۍ ماش لري او دای مثلا د میلیونونو ډالرو پانګه په افغانستان کې لري یا تورې روپۍ لري، د دوی سره محاسبه وشي، محاسبې لارې دوی ته جزا ورکړل شي، دا به ډېر لوی تعداد باندې خلک. یو بل الټرنیټیو چې ډېر قانوني شاید نه وشي کې افغاني سرڅوبره د پیژنم په دې کې بل سره کامل اختلاف هم لري، هغه دا دی چې دغه سیدین سره یو جوړ جاړی ترڅو من یو بیس لاین من سره ولواغه د پیل نقطه شروع کوغه، دا دی چې یو تعداد دغه غټو غلو سره یو جوړ جاړی تر رسیدل، لکه په هند کې چې حکومت دغه آپشن ورک چې دوی ته اجازه ورکو چې دوی خپل تور روپی سپینې کې او د هغه ځینه بیا د بیس لاین څخه شروع وکړو، دا غینه وروسته رښتینی مبارزه پرمټ چاته اجازه ورنکو چې بیا موږ په خوانی ولارو ته وګرځيږي، دا د قانوني لار نه ده، اما د جوړجاړي یو طریقه ده. هم د ولی موږ په داسې حالت کې قرار لرو کته چې یو ځته ګوتی وروړي 15 زین نور راپورته کیږي ستاسو د دې هڅه مخه نیول کیږي، هڅه مخه نیول کیږي. زه مطمئن یم چې د افغان ولسمشر په ډيري نیکی را دي سره افضلی صاحب په جریان کې دی، موږ دوی په ګډه باندې کار کوو، د ولسمشر ډیر کلی اعظم سره راغلی چې زه به د فساد سره مبارزه کوم، خو متاسفانه هلته د ملي وحدت حکومت په چنګال کې ولید او ته ونه کړی شو چې په هغه شکل باندې چې لازم او باید کار یې کړی وای، کار یې ونه کړی شو یا یې ونه کړ، دا به یو بحث چې ونه کړی شو که ونه کړ. نو بنا ان زه فکر کوم چې د پیل لپاره خاص ادارې معلوم کو، یو چانس ورکو چې څنګه کولای شو د دغه ادارو په مرسته باندې بیا خپلې مبارزې ته دوام ورکو.
یعنی دغه مرکز چې جوړ شوی د دې تقویه په کار ده، د عدلي او قضایي مرکز ارګان چې جوړ شوی د فساد ضد، دا به ولاروي
کاملا. ځکه زه فکر کوم چې دوی شي په هغه صورت کې چې دوی خبرې ته غوږ کې خودل شي، د دوی سره د دوی د کړنو په مقابل کې د دوی سره حساب وشي او دوی ته واک او ملاتړ ورکړي په خپل ډول مخته
یوسي او کار کې مداخله ونی شي. ډیره زیاته مننه مشتاق رحیم صاحب د سیاسي چارو تحلیلګر کورم ودان، د شفافیت د سر د ادارې اجرایوي رئیس سید اکرام افضلی صاحب، تاسو نه هم ډیره مننه. من کوشش وکړم چې برته مو پروګرام ترولو، خو متاسفانه وخت هم کم او روخ هم در سره نشو کور دی ودان چی پروگرام ترغلی د آشنا رادیو در نوریدون کو سو شی بو کې د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه پلکیږي مننه چې خبرونه اوري او خپل نظریات څرګندوي.